کال رادیو ستاسو په خوخه
پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو پر خبرې کړی چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له احمد شاه کاظمي.
لمړی د مهم خبرنو سرچې کې د پاکستان حکومت د جیش محمد ډلې پر غړو سربېره تر بندیز لاندې ډلو لسګونه غړي نیولې. د پاکستان سینټ کمیټي د ارمان لوني د وژنې مقدمې درجولو غږ کړی دی. او د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هوایي ډګر ته نږدې وسلوال حمله د 15 بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د ترګری پر ضد د قامت اګلارې لمخې تر بندیز لاندې ډلو څلور څلوېشت غړي نیولې دي. د دې هیواد کورنی چار وزارت وایي په نیول سوو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی حماد اظهر او ورور مفتي عبدالروف شامل دي. پرون په اسلام آباد کې د کورنی چارو ریاستي وزیر شهریار اپریدي وویل چې په نیول سوو کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې هند په پلوامه چاودنې کې تورن ګرځولي، خو د نوموړي په وینا د دې کسانو نیول له دغې معاملې سره تړاو نه لري.
د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په حواله د ټولو اهم برخوالو سره رابطې کوو او غونډې ورسره کوو. پرون د ټولو داخله سکترانو سره تفصیلي خبرې شوې او مقصد صرف یو دی چې پاکستان د خپلې فعال تګلارې تر لاندې خپل ذمہواري پوره کوي. موږ په دې نوې پاکستان کې هوډ څرګند کړی چې زموږ خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
د روان 2019 کال د فبروري پر 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې جیش محمد وسلوالي ډلې په ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیري ووژل، چې بیا وروسته د فبروري پر 26مه هند د پاکستان پر بالاکوټ بمباري وکړه. د دې وروسته امریکا په ګډون ځینو نور هیوادونو له پاکستان او هند د کړکیچ کمولو او د اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه وکړه. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقونو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو غږ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوني د وژنې مقدمه د ژر تر ژره درج کړي. دا پریکړه پرون د دې کمیټې په هغه غونډه کې وسوه چې مشري د کمیټې مشر د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سینیټر مصطفی نواز کوکر کوله. د دې کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر سینیټر عثمان خان کاکړ له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل کمیټې د ارمان لوني د وژنې په تړاو د قانوني کاروایي پیلولو غوښتنه وکړه.
کمیټې ټول پر دې متفق شوه چې دا ډېر لوی غفلت شوی دی، بلکې غیر قانوني کار شوی دی. چې د اخبار نه دی د شوی د مرګ د شهادت او بیا په دې کې دا پریکړه وسوه چې د اخبار په زر تر زر په کار شي درس شي.
په غونډه کې پارلماني غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ او د ارمان لوني خور وړانګې لوني هم ګډون کړی. ارمان لوني د روان 2019 کال د فبروري پر دویمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې وژل شو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو یو ځای مشر عطا رحمان ترین پر ارمان لوني برید وکړ او هغه په وهلو واژه، خو پولیس له دې انکار کوي. یو تازه خبر رسیدل دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت هوایي ډګر ته نږدې وسلواله حمله د 15 بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال راډیو ته وویل چې دوه ځانمرګي بریدګرو نن سهار شاوخوا 9 بجې هوایي ډګر ته نږدې یو خصوصي شرکت هدف ګرځولی وو او وروسته نورو حمله کوونکو هم برید وکړ. د هغه په خبره په دې برید کې د یاد خصوصي ساختماني شرکت درې کارکوونکي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خوګیاڼي وایي په دوو ځانمرګو بریدګرو سربیره چې په خپلو حملو کې وژل شول، درې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شول او سیمه تر کنټرول لاندې ده. د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د هدف ګرځېدلې خصوصي شرکت په هوایي ډګر کې دننه ساختماني چارې مخته وړلې. کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار په هوایي ډګر باندې چې له ښاره بهر په بهسود ولسوالۍ کې پروت دی، مخکې له دې هم د راکټونو بریدونه سوي دي. د افغانستان د دوه انتخاباتي کمیسیون مشرانو شیزي ټاکل شوی دی. پرون انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ انتخابات په نتیجه کې حوالم نورستاني دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شو. دغه شان اسمت الله مال او مسافر قوکندي د یاد کمیسیون د مرستیال او منشي په توګه وټاکل شول. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د خبرونو او اطلاعاتو دفتر وایي دغه کمیسیون هم د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې زهره بیان شینواري د مشر په توګه وټاکل شول او مولوي دین محمد عظیمي د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د کمیسیون د منشي ویان په توګه وټاکل کلسول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات په قانون کې د بدلونونو راوستلو او د دواړو کمیسیونونو د پخوانیو غړو له لیرې کېدو وروسته د کمیسیون نوي غړي ولسمشر ستراکون ته د کاندیدانو لخوا انتخاب او ولسمشر محمد اشرف غني ته معرفي کړل سول. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. امریکا ویلي چې ترکیه ته له روس څخه د هوایي دفاع نظام رانیول پر سر خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرټ پلاډینو پر نول کچیر ترکیه روسی اس 400 سیستم رانیسن واشنگتن دغه هیواد ته د پرمختللي اف 15 جنگی جټ پروګرام ته لاسرسي باندې لسره غور کولای سي. امریکا موافقه کړې و چې ترکیه ته به د 15 نسل اف 15 سل جدید جنگی الوتکې ورکوي، خو تر اوسه یوازې دوه الوتکې ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د نور الوتکو سپارلو د ځنډولو امر وکړ. واشنگتن دا هم ویلي چې دوی له هغه وړاندې څخه هم پر شا کېدلی سي چې له مخې یې پر ترکیه د پیټریاټ په نامه توغندۍ ضد امریکایي دفاعي نظام وپلوري. روسي رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې ترکیه اراده لري چې د 2.5 بلیون ډالر په ارزښت له ماسکو څخه د اس 400 هوایي دفاعي نظام 4 دستګاوې رانیسي. نیکولاس کی پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ناتو د نوي ملکی استازي له قول لیکي چې نوموړی وای غواړي سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چاره کې ونډه ولري. شغلی کی وای افغانان هیل لري چې د 2019 کال به د دوی په هیواد کې د سولې کال وي او زیاتوي چې ناتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملاتړ په چاره کې تر خپل وسه هڅې وکړي. نیکولاس کی برتانوی ډیپلوماټ دی چې د یو کال لپاره په کابل کې د هیواد سفیر پر دنده هم کار کړی او د ناتو د خبرپاڼي لمخې د افغانستان او جنوبی آسیا په چارو کې ښه تجربه لري کې د جرمن ډیپلوماټ کارنیلیوس زیمرمن پر ځای ګمارل شوی دی. زیمرمن د 2019 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه کار وکړ. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی 80 پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپی او په 1.4 روپی. یو یورو په 1.55 روپی 50 پیسې او په 1.55 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپی 70 پیسې او په 1.8 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپی او 10 پیسې او په 1.8 روپی 90 پیسې. او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 40 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په بنو کې به آسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 9، بنو کې 21 او 19، او ژوب کې 15 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د جلال آباد هوایی ډګر ته نن یو وسلوال برید شوی چې د یو شمېر کسانو ته پکې د مرګ ژوبلې وختو خبرونه راغلي دي. معلومات پرې درکوو. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په رڼا کې د یو شمېر ناقانونه ډلو د مشرانو او غړو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. شنونکي وایي وبه کتای شي چې نړۍ د پاکستان له دې کارونو څومره مطمئنېږي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان له پولیسو غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لونی د وژنې اف آی آر درج کړي. د ارمان لونی د کورنۍ وکیل وایي د صوبې پولیس اړ دي چې د کمیټې دغه غوښتنه ومني.
دا امر جاری شوی نو د عین للیارې خدای پابند دی چې د وفاق هره فیصله چې د هغه بدی من ون راغې باندې عمل کوي.
او د شمالي وزیرستان او اف ار بنو خاصدار له حکومت غواړي چې د دوی د نوکرایو او تنخواګانو په اړه واضحه خبره ورته وکړي.
بای سانوکاتا ای جی پی سب تا ورکړی وی میجه احتجاج غکی میجه خپل حق غوړی میجه روټینه غبندوی
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوس اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې وسلوالو برید کړی. د یو شمیر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه راغلی دی. حمله جلال آباد خپل خبریال باز محمد عابد را سره ټلیفون پلی کړه. عابد صاحب تاسو سلیمې شي وایو او کده دغه برید په اړه معلومات تاسو له چارواکو لاسته راوړي وي ولمن سره شریک کړئ مهرباني.
مننه بچی جی. چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 15 بجې 15 تنو بریدګرو د ان کیو په نوم یو خصوصي شرکت باندې برید کړی و چې دوه تنو د شرکت په دروازه کې ځانونو ته 14 ورکړي او درې تن نور امنیتي ځواکونو وژلي دي. دوی دته دي چې په دغه برید کې د شرکت 14 تنه مزدورکار او کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان موجود دي. د دې نه علاوه یو موټر بم ته 14 ورکړي او دوه انتحاري واسکټونه یې ترلاسه کړي.
ښه، نو دغه برید څومره وخت دوام وکړ؟ اوس غنې پای ته رسیدلې دي.
او بریج پای ته رسیدلې انوسار 15 بجې پیل شوې ده او نږدې 11 بجې پای ته رسیدلې ده. او په سیمه کې لا هم تصفیه روانه ده. روسي جزئیات لا نه دي پیدا شوي.
صحیح شو. ډېره مننه له جلال آباد زموږ خبريال باز احمد عابد. دغلته سهار نن سهار 15 بجې لکه دی چوول د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې یو شرکت ته یو شخصي شرکت ته چې پاغي باندې وي چې وسلوالو برید کړی دی. یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. وسلوال بیا په جوابي کاروای کې د امنیتي سرتیرو وجل شوی دی. دغه حمله اوس پای ته رسیدلې خو په سیمه کې لا هم هغه تصفیوي عملیات چې دي هغه دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي د ترهګرۍ ضد کمی تګلارې پر وړاندې د ناقانونه ګرځول شو ډلو د مشرانو غړو د گرفتارولو پریکړه کړې ده. او په دغه لړ کې د جیش محمد د حماد ازهر او مفتی عبدالرؤف په ګډون نور څلور څلوېښت کسان نیولې دي. چارواکي وایي دوی به یقیني کوي چې د پاکستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد د ترهګر بریدونو لپاره ونه کارول شي. د دفاعي چارو شتونکي بیا وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې او ځینو ادارو د فشار له امله د ناقانونه ګرځول شو ډلو پر ضد اقدام ته ال شوه دی. د سراج ظهیر رپورټ ورو.
د نهې پورز اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی او سکتر سلیمان خان خبری کانفرنس کې ویل حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو د مشرانو کارکونانو نیول شروع کړی دي او په دې کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې هند پلواما 14 کې تورن ګرځولي. خو د دې کسانو نیول د دغه معاملې سره تړل ناسم دي. د شهریار اپریدی وینا و دوی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو د مشرانو کارکونانو نیولو فیصله د هیڅ د فشار تر لاندې نه ده کړی او د پاکستان سر خپل فیصله ده او د دوی د نیولو د لړۍ به تر د دوه اونو روانه وي.
تنظیمه
دی وی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په حواله د ټولو اهم برحوالو سره رابطه کوو او غونډې ورسره کوو. پرون د ټولو داخله سکترانو سره تفصیلی خبرې شوي او مقصد صرف یو دی چې پاکستان د خپل فعال تګلارې تر لاندې خپل ذمہواری پوره کوي. مونږ په دې نوې پاکستان کې هوډ څرګند کړي چې زموږ خاوره به د هیڅ پر ضد نه کارول کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په لاهور کې د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار حسن عسکری په دیاله وی. دی وی ګوري دا خو به وخت خای او اوس خو دوی په سلک کړی دا او د دې بلګې مود پس پتا ولګي چې دوی څومره کار کړی دی. خدای لر سم ده چې د ناقانونه ګرځول شو دلو د کسانو د نیولو فیصله کړي خو په دې به وخت لګي ځکه چې په پاکستانی ټولنه کې د دې خلکو جړلې ډېر جووري شوي دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې په نړۍ کې په پاکستان ګوتی پورته کیږي او هم په دې وجه فاینانشل ټاسک فورس پاکستان تر اوسه په خړ لیست کې شامل کړي. نو اوس پاکستان غواړي چې لدې لانجونه را بهر شي.
پاکستان دغه کوشش خو کله په نېشنل الیکشن پلان په تاسو کوي کله د فاینانشل ټاسک فورس په نړۍ کې کوي او کله د داسې واقعیت چې وکړي د هغې په لړ کې کوي، او اوس پاکستان کې هم دا رهه دی چې د دوی د مین سټریم کېدلو یا پولیټیکل دایره کې راوستلو یا د دوی ته چې کومې پیسې یا یو فنډونه ملاوېږي د هغې مخنیوی کول. لیکن هندوستان به تر څو حده پورې مني، یا دنیا به د هغې ستاینه یا د هغې مننه څومره کوي دغه خو به وخت غواړي، لیکن فلحال پاکستان د دې فشار نه وتل غواړي.
په دې موقع د داخله چارو د سکتر وینا وه چې دوی دا تاثر نه ورکول غواړي چې دا کاروایی یوازې د یو تنظیم پر ضد روانه ده. نو دې په ډاګه کوي چې دا کاروایانې د ټولو ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو پر ضد دي، او که دې لړ کې د کوم تنظیم د اساسو په تحویل کې د اغستو ضرورت پیښ شو نو هغه به هم اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو غږ کړی چې د ارمان لوڼی د قتل اف آی آر درج کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ له تېرې یوې میاشت راهیسې غوښتنه کوي چې د لورلایي پولیس دې د دوی د یو مخکښ ارمان لوڼی د وژنې ابتدایي رپورټ درج کړي، خو پولیسو لا هم دغه غوښتنه نه ده منلې. د قانوني چارو یو پوه وایي د قانون له مخې پولیس اړ دي چې د پېښې اف آی آر درج کړي. پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو ژغ کړی دی چې د ارمان لوڼی د قتل په اړه دی زر تر زره مقدمه درج کړي. دا پریکړه د مارچ پر 15مه د دې کمیټې په هغه غونډه کې وسوه چې مشریه د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر کوله. د دې کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ، علي وزیر، محسن داوړ او د ارمان لوڼی خور وړانګې لوڼی هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. سینیټر عثمان خان کاکړ د کمیټې د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل:
کمیټې ټوله پر دې متفقه شوه چې دا ډېر لوی غفلت شوی دی، بلکې غیر قانوني کار شوی دی. د اف آی آر نه دی درج شوی، د مرګ د شهادت، او بیا په دې کې دا پریکړه وسوه چې د اف آی آر به زر تر زره په کار شي درج شي. دا ځنډول خپله په دې کې به د دوی نور بدنیتی شته، دا بیا ښکاره کېږي درجې بیا خامخا.
وړانګې لوڼی مشال راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د سینټ د کمیټې پر دې پریکړه به عمل وسي.
چې د هیومن رایټس کمیټې والا کوم مشران و هغه ډیر مثبت رول ولوبولې، او هغه په هغه وخت دا هدایت جاری کړ چې اف آی آر د زر تر زره درج شي، کنه سو درج بیا به موږ سب کمیټیانې جوړو او بیا به د تحقیقات لپاره لور لایل لجو.
په دې غونډه کې د پاکستان د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شیری مزاری ترڅنګ د بلوچستان د پولیسو مشر هم شریکو. د قانوني چارو پوه او د ارمان لوڼی د مقدمه وکیل ایډوکیټ صادق خان علیزی مشال رادیو ته وویل چې سینټ د وفاق علامت دی او پولیس اداره یې ماته ده. د وویل د بلوچستان د پولیسو مشر اوس دې ته تړلی دی چې د ارمان لوڼی د قتل مقدمه به درجوي.
چې دا امر جاری سوی د قانون له لارې دی پابند دی، اوس به دی خامخا اف آی آر امر بورکی سی آی جی خو نو د صوبې د پولیسو مصر هم وي، او د وفاق نماینده هم دی، او سکم وزیر وي هغه بیا د وزیر اعظم نماینده وي. نو د عین له لارې خو دی پابند دی چې د وفاق هره فیصله چې دا هغه به دی منوهن پر هغې باندې عمل کوي.
د سینټ د بشري حقوقو کمیټې دا پریکړه په داسې وخت کې کړې ده چې د ایډوکیټ صادق خان علیزی په ملتیا د وکیلانو یو ډله د ارمان لوڼی د اف آی آر نه درجېدو پر ضد د فروری پر 15مه عدالت ته تللی و. نوموړي د مارچ پر 15مه د هغه درخواست په اړه په عدالت کې د سوي اورېدنې په اړه مشال راډیو ته وویل چې د سرکاري وکیل د غیر حاضرۍ له کبله اورېدنه د مارچ تر 14مه وځنډول سوه.
د سرکار سکم یو جونیئر وکیل وی د سرکار له طرفه سکم یو جلی دا غو لاړه و هغه د استدا وکلا و عدالت ته سیمه ته وخت را کی سینیئر وکیل راسی هغه به بیا به اس وکي. موږ به خپل به اس کو د ارمان لوڼی سکم وکیلان دي، او سرکار له طرفه به د سرکار وکیل به اس کی 14 مارچ 2019 باندې به بیا د بیس د پاره شې دي پر درخواست باندې سکیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی د روان کال د فروری پر 2مه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه بوري یا لورلای کې وژل سوی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ وای د پولیسو یو ځای مشر اتاو رحمان ترين پر ارمان لوڼی برید کړی وو او هغه په وهلو وژلی وو، خو پولیس دا یوازې تور بولی او ردوی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی ضلع لپاره د جوړې کمیټې یو غړی ارباب شاهزاد وایي حکومت به راتلونکي جولای میاشت قبایلی ضلع ته د این اف سی ایوارډ 3% برخه پیسې ورکول پیل کړي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال احمد الله لومړی سره مرکه کړې. په سر کې ترې د قبایلی ضلع د خلکو د هغې ګیلې په اړه پوښتنه کړې چې وایي حکومت د خپلې دغه ژمنې پوره کولو په چارو کې ډېر وخت ولګو.
لاسٹ گورنمنٹ آخر نہیں وہ روزوں کے دا بل پاس کو نو مر جرو شو کو ایکچولی آن گراؤنڈ ہوا نہیں شوے کنا او آن گراؤنڈ کم زدا ہوے مچ دا بس پشپا گمے شتو کہ دا ٹول ٹرانزیشن سے کمپلیٹ کم آ کے مٹے والے پیزے کال اور کڈو او زما بخلا سنسبل خبر ہوا اس آغاز منگ تا یو شی پات شو او بیتا تا یو دان الوی ٹرانزیشن بعد شو چی اگر ایکچولی وہ تے پیزے کال اور کڈو او منگ تے اجدا سو بہوس کوئی دا یو ایشو دا پکا جے منگا پدی بنے زان پیو کچھ دا سے آسان کار نہ
شہزاد سے پو این ایف سی ایوارڈ کے 3% دا برخ خبر کی گی پو خیبر پختونخوا کے پو پنجاب کے او پو وفاق ہم ستاس حکومت د نوکل نه بدغه 3% برخه قبایلی ضلع ته چکم ده ورکول شروع کړی.
ان پرنسپل دا فیصله شوی ده چکم ده 3% دی اصولن بقای ټولې صوبې ورکی بیکاز دا یو نېشنل کاز دی. خو که فرض کا سند ګورنمنت ګل ته زموږ حکومت نشتا په بلوچستان کې کولیشن حکومت کې دا د وړ صوبې نوم ورکی ده 3% نو فیصله دا شوی چې د جولای نه بمونګه ان اف سی شوی او کني شوی نو دا 3% په فدرل ګورنمنت کے پی ګورنمنت او پنجاب ګورنمنت نه مونږ به شروع کړو.
شهزاد صاحب د عدالتونو دایره تر قبایلی ضلع غزولې شوی ده پولیس دا غشانتی غزولې شوې ده خو وسه پوری څه عملی کار پینې ده شوې کله نه به خلک ال تخپلې مسلې عدالتونو ته وړي او غیبه فیصله شروع کړي.
ججان ول د کوم ایکستنشن ده ریسنتلی های کورټ خلک اٹھا کل ججان ډیسټریکټ اند سیشن ججز هغه سره اډیشنل هغه سره سین سول ججز دا غي ترانسفر اورډرز هم شو وسره وسره د پولیس کوم ایکستنشن ده هغه باندې هم کار روان دي او هغه به ډیر زر ان شاء الله یو پلان فائنل شي چې پولیس پال د سنگ ایکستنشن کیږي ویچ مین چې کوم نارمل لا چې دا هغه بالتا لګ وخت ان شاء الله ال ته امپلیمنټیشن شروع شي دا ګور آسان کار
سر لگ وقت نہ چوم رٹے مراد دستا سو
زما خلے اٹس میٹر اف منتھس کو بندا باقی دا پر گور انفراسٹرکچر ال تا پکار دے سد پولیس ال تا کہ اگر دا پر بتا سو انفراسٹرکچر ورکے کنا ال تا ہوا سسٹم شتا نا
قبائلی ضلع نہ چکم منتخب پارلیمانی استاد خصوصا دا تحریک انصاف چم کم استاد دی اگے وے چ ترقیاتی کارونو کے من سر بالکل سم مشوری نہ کیگی ہر چ چیز مخکم گورنر کو ول وسم دا گورنر لاندی دی ہر چ دا منتخب پارلیمنٹیرینز تا ولی بیا لک دا اختیار نہ ورکل کیگی چ دی ہم پے ترقیاتی کارونو کے برخوا واخلی
ما بخل دا تا زڑا خبر کے
خبر سای پارلیمنٹرین ابل اورز من سره پوندا خبر او
چل ته یو اسکور یو کمیټی جوړ شوی دا اغا د چیف منسٹر لاندې جوړ شوی دا او هغه کې ټول پارلیمنٹرینز دي هغه کې صرف د پی ٹی آئی نه ټول پارلیمنٹرینز دي.
د پاکستان وزیر اعظم لس یو سلاکار ارباب شہزاد سره مود احمد الله مرکاور دا پرون پټان کې د جنوبی وزیرستان مسعود یو جرګی پترس کې حکومت غوښتل چې ځلی هډ کوارټر هم د دوی پر خوره جوړ کی دوی دڑکاو کړه چې حکومت دغه سونه کې نو مسعود کوم به د احتجاج لار خپل کې د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر وای انتظامی او هم پوز د مسعود د غوښتنه په پام کې ونیسي. سیلاب مسعود حال راکوي
پرون د څلورم په ورځ د ډیپټي کمشنر سولی وزیرستان ټانګ کمپاؤنډ په جرګه حال کښې د درې مسعود قبیلې درنه جرګه وشوه چې په کومه کښې د نورو خلکو سره د قبیلې 2.5 وتلیو مشرانو ملکانو برخه واخیسته. د دغې جرګې څه مقصد وه او په دا موقع څه پرېکړه وشوه؟ ملک سعید انور ویایي
دوی غوښتنې دي بنیادی یو دا دو چې مرجر وشه چونکه وزیرستان شې درې سے ماسید دا چلوارم ایسا میش سرا بل چوکتی نو دے ماسید کوم مطالبہ دادو چے میش دا ہیڈ کوارٹر پا ماسید خوب رشے جوڑ شی کچیر دا ہیڈ کوارٹر دے ماسید خوب رنا بہار جوڑے دا پدا بندے کشار ہاں مشار ہاں انجیر آئی ہاں طول پارٹے متافق تی چے ماسید کوم دے دے خلاف اگا پوری ہیجیٹیشن کائیوی چے چو پوری دیر دے مسئلہ حال نوی دوے ما مطالبہ داوا چے ماسید کوم کی ما خوب را دو کی ما بوند ری دو چے دا ڈسٹرب نشی
یو بل ملک نور خان مسعود دغا خبر پا دا رنگ مقش بیایی
د میرا جرگا شوی و د آی جی ایف سی سرا پیک شه دا خبر شوی و د علاقے او خاص کر د میرا د ہیڈ کوارٹر د انگریز د واخ نه چ کیم سسٹم دای پاغا سسٹم میر بر سرا دریمی او د میرا ہیڈ کوارٹر خاص کر پچار دای چ چرتا د میر لری لری علاقے دی د دخل ک تا چ سہولت وی
د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر نمان افضل افریدی ہاں جرگا حالتا رو با لرشا ملکانو مشرانو دے جرگے دے پریکڑے نا خبر کا ڈپٹی کمشنر دویتا سرنگ باور ور کا وار وای زنے
ډیر لوی جرگا او شو پہلا خدا وا چې دا ایجنسی ہیڈ کوارٹر چې دا دلتا نه شفٹ کولو کې چې هغه مونږ نه منو چې دا بل علاقے ته لاړ شو کا شفٹ کیږي نو بده مسعود قوم په مشوره باندې په مشاورت باندې وکیږي نو هغه باندې پاک فوج هم منلې ده او مونږ هم منلو چې یاره دا په دې مشاورت باندې به دا شفټ کیږي. دریم شی په کې دا هغه چې دا چې کوم وزیرستان علاقه ده نو هغه چې کوم باونډری نه د انګریز وخت نه جوړې وي د وزیرستان هغه نه دی چړلی شوی له ماغه سی به وي.
یا دا دی وی چې په دغه باریک شی به بلا جرګه په دغه حال کې د دریم په ورځ کیږي چې په کومه کې کم ستر ټولو مسعودو ته بلنه ورکړې شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د شمالي وزیرستان او ایف آر بنو خاصدارو پرون یو بار بیا د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د نوکرۍ او تنخواګانو په اړه یو واضح پالیسي مخې ته راوړي. د دوی په خبره کې داسې ونه شوه نو خپلو احتجاجي مظاهرو ته به دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت په عین وخت کې قبایلي ضلعو ته د پولیسو نظام غځولو په لړ کې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو ایف آر بنو خاصدارو یو ځل بیا دولت ناغوښتنه کړې چې خیبر پښتونخوا آی جی پی ته چې کم 22 نکات وړاندې کړي او ورسره یې منلي ول هغه دې عملي کړي. کنی قبایلی ضلعو ته به پولیس ور پرې نږدي. دوی تیره ورځ بکاخیل په مقام باندې بنو میرام شاه سړک هم د احتجاج په توګه تړلې وو. صوبیدار حمید وایي دوی سره دولت چې کمې ژمنې کړې هغه دې پوره کړي. کنی پا آرام با نکینی
میجا بای سانوکاتا ای جی پی صاحب تاور کردی وی دی می سرا ای جی پی صاحب مطابق وچه دا میج منلی دی رینکو دی پخپل زیوی سینیاریٹی دی پخپل زیوی تو سو پا پولیش زمکیجه ویسا ها مطالبه دی می سرا نشو و منلی میج طول آل پاتا دی جنوبی وزیرستان ناونسا دی دا درزن دی پرا میج اختجاج غاکی خپی میجا خپل حاق غوری میجا رودین آغا بنده وی
صبح در نواب وای دا بدلون مخالفت نکری خو کم حق یې چې کیږي او ورسره ژمنې شوې هغه دې ورپوره کړي او خپلې ډیوټۍ ته هما وخت چمتو دي.
میډ لوډ یې کې کی مات مطالبه مو ورکړل درته و چې پداشمه دا 95 هلکړې دي دا 15 پوتې دي چې د تو دا د میروس خور دي دا تازه طریقہ جوړا کړ دا جی پی ای بدل کړ مشکلا گورنر ته تری کلم وزیر اعلی ته تری د میش مطالبه 1450 نه منلې د پلیس افسرون ته ارز کی چه اغه وخت پر دا د نردری میچ ته پر میسترا د مستقبل فیصله شبی نه وي.
یو اړخته د خسادارو بلابل احتجاجي مظاهره هم روان دي خو بل خوا صوبایي حکومت لخوا په خوانه قبایلی سیمو ته د پولیسو نظام غزول او حلزل هم روان دي. په دغه لړ کې ورسته پرمختګ دا شوه چې قبایلی زلو کې د 25 پولیس مرکزونو یا تانو جوړولو صوبایي حکومت منځوري ورکړې او صوبایي حکومت 13 ورځ دغه نوټیفیکیشن جاری کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کورمی مدني فعالان وای په سیمه کې د افریدي قوم د غزمن شو کورنۍ نمونه په سروې کې ځکه نه چول کیږي چې د غوښ شناختی کارډونه د کورمی نه دي. د فعالان غوښتنه کوي چې هیڅوک باید د ویجاړ شو کورونو د بیا بادای په برخه کې حکومتي مرستو محروم پاتې نشي. چارواکي ډاډ ورکوي چې په سیمه کې د نامنای پیښو پوځي عملیاتو له وجې غزمن شو ټولو کورنۍ ته به مرستې رسوي. د طارق کورکزی رپورټ.
د کورمی مدني فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د نړیدلو کورم لپاره په پیل شوي سروې کې د افریدي قوم متاثرو نمونه ور شامل کړي چې مرسته ورسره وشي. دا به درخیل اوسیدونکو او مدني فعال محمد داوود چمکني وای هلته میش د افریدانو نمونه په دغه خبره په سروې کې نه اچول کیږي چې د هغوی شناختی کارډونه د کورمی په پتا نه دي جوړ شوی.
سنټر کورم کې ار تلور کوم کې افریدي شته او دوی ابو ډیر وخت نه لري په دې لکه کې چې جو کولنګ د اوس پروت ماشه هغه غریبون نه خپل جوړ وای شي نه حکومت ټیم لا راخلي ویل هغه ته ته پتا د افریدي ری
په سیمه کې د افریدي قوم تر شلو ضرورت خلک تر کالونو رہیسې پاتې کیږي او مړه ژوند هم هلته د خود شاملتیزم کو او قومي برخو لا داویداری د بشکدو لپاره پر هغوی د دمیسال او زایش نهتکار د جوړولو مندیز دی. د امیر باغ یو بل مدني فعال پټان عبدالخالق وای حکومتي مشرانو سره د ژمنه کړي چې په سروې کې به د هر هغه کس نوم ور شاملول شي چا چې کور هلته د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ورن شوی خو تر اوسه د افریدیانو په کیس کې داسې نه دي شوی.
زګلې دوه کورونا اپریشن کډنګ شو چونګې دوه شنخته کارډو پاته په خیبر ایجنسی باندې و دیو نه مودا سروې کې دخلو دی باندې په کده مو پولیټیکلی سره دلتا ټولو سره خبري آشي په کده پاتې سره ټیټ کې اسلام آباد کې سپران منیسټر سر هغه سوادا کړی چې سوره هم خالک صداغه کورنګ ابو مسرو کې نه خل خو مودا مسله اوس هم ماته موجوده ده.
بلخوا د منځنی کورمې تحصیلدار جاوید افریدی دا خبره نه مانی چې ګنې د افریدی قوم متاثرین د بیا آبادکاری په لړ کې لمرستو مه محروم ساتل کیږي. جاوید افریدی وای چې مخکې به د سیمې افریدیانو نمونه په سروې کې نه اچول کېدل، خو اوس داسې نه ده.
داسې څه خبره خو نه شوې چېرې افریدی نظر انده شوی وي چې کوم دغلته پاتې کیږي او شناختی کارت خبره لازمي ټکټر پکې وو. مخکې خو مخکې 2016 کې ما دا یې لکه کوله مثلا د زموشت مې مشتو خو موږ داسې کیسه مخې ته نه راغلی او بکې چې راغلی دي
تقریباً تقریباً مرسته کړې ده. په سیمه کې حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 3 لکه او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. په پېښور کې د غرمې 12:30 شوې. د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان حکومت وايي د ترګری پر ضد قومي تګلارې لمخې تر بندیز لاندې ډلو 4 غړي نیولې دي. د دې هیواد کورنی چارو وزارت وايي په نیول شوو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی او ورور هم شامل دي. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو ځاګ کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لونی د وژنې مقدمه د ژر تر ژره درج کړي. دا پریکړه پرون د دې کمیټې په هغه غونډه کې وشوه چې مشري د کمیټې مشر او د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سنټر مصطفی نواز کوکر کوله. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسوال برید کې 14 کارګر وژل شوی دي. ولایتي چارواکي وایي نن سهار 5:50 ځانمرګو بریدګرو هوایي ډګر ته نږدې د ایم کیو په نوم پر یو شخصي ساختماني شرکت ډلیز برید وکړ چې په پایله کې 14 کارکوونکي وژل شول او 9 نور ټپیان شول. په د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 3 ځانمرګي بریدګر وژل شول او 2 ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان دوه انتخاباتي کمیسیونونو مشران ښځې ټاکل شوي دي. پرون د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون د غړو ترمنځ انتخابات په نتیجه کې هوا عالم نورستانۍ د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شول. بل خوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشري لپاره زهره بیان شنواری مشر وټاکل شول او سره مولوي دین محمد عظیمی د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د کمیسیون د منشي ویان په توګه وټاکل شول. امریکا ویل دی چې ترکیه ته له روسه د هوایي دفاع نظام رانیول پر سر خبرداري ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرټ پلاډینو پر نوول کې چې ترکیه روسي S-400 سیستم رانیسي، نو واشنگټن دغه هیواد د پرمختللي F-15 جنگي جټ پروګرام ته لاسرسي باندې له سره غور کولای شي. جرمنی او روسي وګړي په دې هیواد کې د یو برید په تر سره کولو په رسمي توګه تورن کړی دی. د جرمني فدرالي څارنوالانو پر نوویل د برلین یو عدالت 13 میاشتې د 1 کلن محمد علي سی په نوم دا تورن په تاوتریخوالي او 14 ته په تیاری نیولو تورن کړ.
او سوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن دا انگریزی ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداري کې وایي د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوهان له هغې وروسته د خپلې چوکۍ څخه لرې کړو چې د هندو ټولنې په حواله نامناسبه خبرې کړې وي. که څه هم بیا وروسته نوموړي د دې خبرې بخښنه وغوښته او ویې ویل چې د ده د دې خبرې مقصد په هندوستان کې هندي رسنۍ او د بھارتیا جنتا پارټي حکومت و، نو دا د دارنګ رویو لپاره هیڅ جواز نه دی. اداري وایي پاکستان د خپل معاملات له هند سره روان ساتي او په خپل دریز دی ودریږي، خو بل پلو باید چې له داسې کارونو نه ځان وساتل شي چې د اقلیتونو په وړاندې د پاکستان بیانیه کمزوري شي. جمهور سپن خپل اداریه کې وایي دا ډېر د خوشبینۍ خبره ده چې حکومت د اقتصادي بحران نه راوتلو لپاره د ټیکس دایره کار پراخه کولو او بهر ملکونو ته په غیر قانوني توګه منتقل شوي پیسو بیرته راوړلو لپاره کوششونه هم کوي او په بهر ملکونو کې د جایدادونو او اساسو لپاره یې قانون سازي شروع کړي. اداریه وایي د بیر لخوا د افشور کمپنو پر ضد کاروایی کبلا تر دې دمه 6 اربع روپۍ جمع شوي، خو بل پلو د حیرانتیا خبردار چې تر اوسه د غنور ټیکس جمع نه کړی شو. ادارې وړاندې لیکي ضروری ده چې په بهر ملکونو کې د پرتو اساسو د کره کتنې لړکې چې کومې قانوني کمی دي د هغې د لرې کولو لپاره بی آر فایننس بل کې سر تجویزونه ورکړي، نو باید چې حکومت په فوري توګه دغه بل له اسمبلۍ منظور کړي. نوی وخت رسپانه خپل ادریه کې وای د سپریم کورټ چیف جسټس ویلی چې د دروغو گواهی د انصاف نظام تباہ کړی دی. ادریه وړاندې لګي په ټولنه او عدالتونو کې دومره دروغ ویل کېږي چې لکه بلې رښتیا نه پټاګه کېږي. بې قصور ته سزا ورکړل شي او قصوروار بری شي او بیا په عدالتونو کې مدعی او ملزم خپل دریض د وکیل په ذریعه وړاندې کوي، نو په دې کې یو رښتینی وي او د هغې وکیل ته هم پته وي. نو آیا دا ممکن ده چې وکیل د دغه دروغو مقدمه وانخلي؟ ادریه اخري کې وایي په داسې حالاتو کې چې چیف جسټس د رښتیا او سفر پیل کړو، نو دا به د عدالتي نظام لپاره ډیر ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د هند او پاکستان ترمنځ پر پیدا شوی ورستی کړکیچ او نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د روغ جوړې په مخه د امریکا او طالبانو د خبرو په څیر موضوعات لیکنه خبرې کړې دي. مهم ټکی له مجید بابر اورو.
رویټرز خبری ایجنسی په خپل راپور کې لیکي چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي پس له هغې په خپلو سیاسي مخالفینو سخت تنقید کړی چې هغوی په پاکستان کې د هوایي بریدونو له وجې د زیانونو او د جیش محمد ډلې د سوونو وسلوالو د وجنې د دعوو ثبوتونه غوښتي. خو یوه سروې کوونکي اداره پولسټرز وایي چې پرته له دې چې دا بریدونه څومره کامیاب وو، د مودي محبوبیت زیات شوی دی. د ایجنسی په خبره یادې ادارې په پاکستان کې د هوایي بریدونو نه پس کومه سروې نه ده کړې، خو د دغې ادارې یو مشر یشوند دیشمک وایي چې د 2018 کال نه تر اوسه د مودی مقبولیت کې اضافه شوې ده. د ایجنسی په خبره د دې بریدونو نمخ کې نظر پوښتنې ښایي چې په ټاکنو کې د بریا لپاره به د مودی هندو کم پرستا بھارتیا جنتا ګوند لا په پارلیمان کې د اکثریت لپاره ډېرې هڅې کول وي، چې لامل یې سست رفتاره اقتصاد، کلیوالو سیمو کې کم آمدنه او د روزګارونو پیدا کولو په لړ کې د حکومت ناتواني ده. خو سروې راپورونه او سیاسي څېړنکاران وایي چې په ولس کې د مودی مقبولیت ځکه هم زیات شوی چې د قومي سلامتۍ په اړه د د ګوند بی جے پی دریز د نورو ګوندونو نه کلک دی. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې په اړه د روانو خبرو په تناظر کې لیکنه خپره کړې او لیکي چې یو امریکایي ډیپلومیټ په دې هڅو کې دی چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو په مخه په افغانستان کې روانې 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې اړه په خاصه توګه د افغانستان ښاري سیمونه سخت اعتراضونه راپورته شوي دي، چېرته چې خلک اندېښنه لري چې د ښځو د حقونو او د میډیا د ازادۍ په لړ کې چې کومې لاسته راوړنې شوي دي هغه به ضایع شي. د ورځپاڼې په خبره د سولې په اړه دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د جګړو له وجې په کډوالۍ مجبور خلک اوس د وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د انساني مرستو د ادارې مشر ټوبی لندر ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا مهال 10.5 میلیونه خلک یوازې د یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي او 50% افغانان دا مهال د روزانه په حساب د 100 روپو نه کم آمدن لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو پروجیکټ سنډیکیټ مجلې د هند او پاکستان د تازه کړکیچ په تناظر کې د چین او پاکستان دوستانه اړیکو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. لیکنه وایي چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 تر هغه برید غندلې، خو ورسره یې واضح کړی چې د جیش محمد وسلوالې ډلې پر مشر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیړه ونه کړي. د دې لیکنې مهمې برخې هم درته وړو. د پروجیکټ سنډیکیټ مجلې لیکنه وایي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د 13 میاشتې خونړی برید چین ته ګرانه کړې چې ګواکې دغه هیواد به اوس هم د پاکستان پر خاوره د فعالې ترهګرې ډلې جیش محمد د خوندي کولو هڅې جاري وساتي او که څنګه. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې چین به خپلو هغو هڅو ته دوام ورکړي چې د یادې ډلې د مشر مسعود اظهر پر ضد د نړیوالو بندیزونو خلاف یې پیل کړی وي. اظهر په کشمیر کې د وروستۍ حملې ذمهواري منلې. د لیکنې تر مخه پاکستان پر خپل خاورا د ځینو وسلوارو ډلو لکه طالبانو پر ضد عملیات کوي، خو د ځینو نور هغو چې په هند، افغانستان او ایران کې اهداف په نښه کوي د ملاتړ پالیسي خپله کړې. لیکنه وایي د مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد ډله په ښکارا په بهاولپور کې د روزنې مرکزونه چلوي او د بالاکوټ په څیر په یو شمېر نورو سیمو کې وسلوال کیمپونه لري. اظهر هم د لشکرې طیبه ډلې د مشر حافظ سعید په څیر په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي او غونډو ته ویناګانې کوي. پر لشکری طیبه ډلې تور دی چې په 2008 زیږدیز کال کې پر ممبئی ښار ترهګر بریدونه تنظیم کړي ول او 168 هندي وګړي وژلي ول. د لیکنې تر مخه چین ځان د پاکستان نږدې ملګری هیواد بولي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه لري چې هدف یې د مغربي چین د پاکستان له ګوادر بندر سره نښلول دي. چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ترهګر برید غندلې، خو ورسره یې واضح کړی چې پر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیړه ونه کړي. لیکنه کاږي له پاکستان سره د چین ملګرتیا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم یو څه وارخطا کړی. لیکنه زیاتوي د هند په پارلمان کې د بهرنیو اړیکو کمیټې تیر کال په یو رپورټ کې وویل چې هند باید چین په لو په ادب ولاړې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن نوی مشروای په دغه اداره کې د اصلاحات وروړل به د کار مهم لمړیتوب وي. هوا علم نورستانی پرون ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه، د اصلاحاتو تر څنګ د راروانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو برابرول او د ولسی جرګې د انتخاباتو د برخلیک روښانه کول به د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مهم کاري پلانونه وي. احمد تکل رپورټ لري.
هوا علم نورستانی لومړنۍ میرمن چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه غوره شوې، د ټولو ولایتونو په کچه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. میرمن نورستانی وویل د اصلاحاتو لپاره هڅې به په همغږۍ سره پر مخ ولاړې شي. هغې په نږدې راتلونکي کې د کمیسیون د مهمو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د اصلاحاتو په خوا کې د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي، د دې پایلو اعلان دی. د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې چې د سه شنبې په ورځ د کپ په 14 خپل کار پیل کړ، همداراز وویل چې پر روانه چنګاښ میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات نږدې 4.5 میاشتې وروسته ترسره شي، یو دلیل چې په وري میاشت کې پلان شوي انتخابات تر چنګاښ پورې وځنډېدل د لازمې بودیجې نشتوالی بلل شوی. میرمن نورستانی وایي د کمیسیون نوې مشرتابه به هڅه وکړي چې دا بودیجه له نړیوالو مرستندویانو ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به خپل پلان جوړوو. د بودیجې لپاره د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار باندې پیل کړو. تر اوسه پورې خو موږ نوي راغلي یو، لا موږ نه یو پوه چې آیا دغه برنامې ته بودیجه شتون لري نه لري. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکړل شول، د انتخاباتو تمویلونکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لګښتونو د تمویل لپاره د هیڅ راز مرستې ژمنه نه ده کړې. خو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د غوره کولو هرکلی وکړ. دې ډلې د دواړو کمیسیونونو پر غړو غږ وکړ چې ورسپارل شوي جدي مکلفیتونه او دندې خلکو ته د خدمت، د مسلکي چلند او یووالي پر روحیه او د بې پرېتوب اصل ته په پام سره ترسره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د اروپایي ټولنې، استرالیا، جاپان، امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان د انتخاباتو ډیر مهم ملاتړ کوونکي شامل دي. د ډلې همدارس د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او د روانو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خوست کې ستونزو ته د رسیدنې مرکز فعال شوی. چارواکي وایي دا مرکز د ښې حکومتوالۍ او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې په موخه جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکي او مدني فعالان دا یو ښه ګام بولي. وایي دا ځای باید د خلکو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو او حلولو په یو حقیقي مرکز بدل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د ولایت مقام لخوا د خلکو د شکایتونو او ستونزو د اوریدلو لپاره د توحید او تعقیب په نوم یو مرکز پرانستل شو چې د اوس وخت لپاره به خلک کولی شي په رسمي ساعتونو کې خپل شکایتونه د تلیفون د 108 له لارې وړاندې کړي. د خوست چارواکي وایي چې په دې مرکز کې د تلیفون کوونکو شهرت او غوښتنې په رسمي فرمونو کې ثبت کیږي چې وروسته به د اجراءاتو لپاره د ولایت مقام لخوا په منظم ډول اړوندو ادارو ته لیږل کیږي. د سه شنبه پر ورځ خوست والی حلیم فدایی رسنۍ سره د یاد مرکز د فعالیتونو د څرنګوالي د شریکولو پر مهال وویل چې دا کار د خي حکومتوالۍ او د دولتي چارو د سمون په مخه ترسره کړی دی.
کوالی په دفتر کې وی کنه وی که رئیس وی کنه وی د خلکو هم به شکایت اوریدل کیږي او هم به ورته رسیدګي کیږي. ځکه موږ باید فرد محور سیستم جوړ نه کړو، موږ باید فرد محور او سیستم محور وي. ځکه موږ ته شکایت مهم ده، موږ ته دا مهم نه ده چې دا چا کړی دی، موږ دا مهم ده چې دا شکایت ته رسیدګي.
بل لوري ته د خوست یو شمېر روڼ او مدني فعالان وایي چې دا مرکز باید موقتي او نمایشي نه وي. مدني فعال بسم الله ارمان وایي
اوس چې نیغ په نیغه والی له یو بازګر سره له یو ښوونکي سره زده کوونکي سره یا د ټولنې له نورو قشرونو سره مستقیما اړیکه لري، نو طبیعي ده چې په ټولنه کې مثبتې پایلې لرلی شي او هغه خلک چې له همدې عمله چې دولت یې غږ نه اوري فاصله یې له دولت سره اخیستې وه، هغه فاصلې په راکمولو کې مهم ونډه لوبول.
په خوست کې د توحید او تعقیب د مرکز ازمایښتي فعالیتونه په همدې ورځ پیل شول او په یو نیم ساعت کې خلکو د پوهنې د بهیر په اړه د یاد ولایت له مختلفو سیمو 250 شکایتونه ثبت او راجستر کړل. خبریال او مدني فعال بیت الله میاخیل وایي
که چېرته دغه سیستم نوی موجود دومره کسانو د شکایتونو اوریدل په یو ساعت کې نشونی وو، نو په دې سره به اوس هغه څوک چې ستونزې ولري، معلول دي، مایوبین دي، هغه کولی شي چې خپل ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي، ان که هغه په ډېره لره ولسوالۍ کې هم وي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
خلک به کولی شي چې پرته له دې چې دوی یوه واسطه پیدا کړي، یوه پیژنګلي پیدا کړي، یا د سکرتر سره وپیژني او بیا د هغې په واسطه والي ته ورشي چې کوم وخت یې زړه وغواړي، کوم وخت کې د ستونزې سره مخامخ کیږي، دوی به خپل شکایت کوي او شکایت به یې مقامات ته رسیږي.
د خوست ولایت مقام د توحید او تعقیب په مرکز کې دا مهال د دوو تنو معیوبینو په ګډون څلور نجونې او څلور نارینه په فعالیت بوخت دي. په دې مرکز کې د شکایت کوونکو شکایت لیکنی ثبت سربیره هغه په غږیزه بڼه هم ثبتیږي او که مسئله مهمه وي نو د چارواکو لخوا شکایت یا غوښتنه د ښه پوهېدلو په خاطر بیا بیا اوریدل کیږي او وروسته یې د چارواکو په وینا په اړه هغه اجراءات چې لازم وي صورت نیسي.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون علمی مرکز یو سل سلویخت تنو ځوانانو ته په وړیا توګه په لنډ مهاله کورسونو کې تر بیلابیلو علمي او مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړي. فارغ شوي ځوانان خوشحاله دي چې د رسمي زده کړو تر څنګ یې په لنډ مهاله کورسونو کې هم زده کړې وکړي. باز محمد عابد حال راکوي
که یو لور ته په جلال آباد کې د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو تر څنګ په لسګونو شخصي پوهنتونونو او ښوونځي شته چې په زرګونو ځوانان پکې په زده کړو بوخت دي، نو بل لور ته یو شمېر مدني ټولنې په وړیا توګه ځوانانو ته علمي او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې ټولنو کې یو هم د مثبت بدلون په نوم ده چې د ژورنالیزم، مدیریت، لیډرشپ، کمپیوټر او انګلیسي په برخه کې په لنډمهاله کورسونو کې ځوانان روزي. یا د ټولنې په خپل اتلسمه دوره کې یو سل سلویخت تنه ځوانان په بیلابیلو علمي او مسلکي برخه کې تر روزنې وروسته فارغ کړل. د دغې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دې فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وویل
په موجوده دوره کې موږ یو سل سلویخت تنه ځوانان د ژورنالیزم، اداره او مدیریت، لیډرشپ، انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې وروزل او همدارنګه په دې کې اتیا تنه چې دي خويندې دي چې هغوی لپاره بیا جدا
سباون زیاتوي چې په دې کورسونو کې د بیلابیلو پوهنتونونو استادان په رضاکاره توګه ځوانانو ته زده کړې ورکوي. یو تن ځوان چې په لیډرشپ یا رهبریت کې زده کړې ترلاسه کړې وي مشال رادیو ته وایي
عبدالرحمن حکیمی ما په درې میاشتنې د لیډرشپ یا د رهبرۍ کورس ولستو. یاد کورس ډیر زیات مفید و، د لیډرشپ په اصلي معنا او مفهوم سره پوه شو او مونږ کې د لیډرشپ یا د رهبرۍ لپاره یو تحرک را پیدا شو.
دې فراغت غونډې ته د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم ورغلی و. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
تر څو چې زموږ ذهنیتونه تغییر ونه کړي او مثبت خواته لاړ نه شي موږ نشو کولی چې دا وطن جوړ کړو، ځکه دا یوازې په موټو او په عضلاتو وطن جوړېږي، دا په یو مثبت فکر باندې جوړېدلی شي. شي نو داسې کورسونه چې خپل تعلیمی پروګرام نه علاوه راځي ځوانان دلته څه یادي دا د دې په فکر کې ډیر تحصیل لري تدریسی نصاب نه بیرون کوم مطالعه چې دا د سړی په ژوند باندې ډیر تحصیل لري
د مثبت بدلون علمی مرکز مسؤلین وایي چې په تیرو اوو کلونو کې شاوخوا 8000 ځوانان د ژورنالیزم اداره او مدیریت لیډرشپ انګریزي او کمپیوټر په برخه کې په وړیا توګه روزلي دي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د شمالي وزیرستان د بڑوخیل کلی اوسیدونکو کلی حکومت غواړي چې د دوی میډل سکول ورته په هاي هغه بدل کړي دوی پرون پیښور پریس کلب ته نږدې یو تڼیز لاریون وکړل او خبرداري ورکړل چې د غوښتنې تر منل کېدو پورې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي غلام غوث معلومات راکوي
د ډولونو په درزا کې د اتنیزه احتجاجي مظاهره د شمالي وزیرستان د ځوانانو لخوا د پېښور پریس کلب خوا کې ترسره شو دوی غوښتنه کوله چې داوی د کلی میډل سکول ته دی د های سکول درجه ورکړي شي
زمانم شمغل له بڑو خیل کلی سره تعلق لرم او دا وایي چې د میش کلی تعداد زیات اسکول یو تم پر او مخشنا کمره هم زړی دی بهر کښنی او بل دلسم او اسکول شو د مینا او غونډیو ته تمینا ورنځ دی دا اسکول اته بدل شو دا میر پاهم طالب شه روغلی چې دا اسکول میشته خپل وشي خپل حق د میته ملاو شي میجوې سالویر 15 پر دغه دی کی لاس پیپر بلک میاش وته را کی میر چې میشته سه شایر بلوث روغلان وی میو هې پر وی دولتا
موسی ملک صفات الله نوم ده بڑو خل شهر وسیدون کې یم دا 1962 نه مونږ چې دا کوم سکول ده دو ورته مونږ په قران قسم کړې ده بڑو خل کوم دا دې خلاف اسلام آباد دروازه ټاکه یو په ډی چوک شه دا الکان نه دی والا چې دل وګه مرشي چې دا یمره نشي را واپس جیسه دا مطالبه حل نه وی و دا په غاپ یا نه غړي مونږ ټوله کوم د اتفاق ته او په وطن کې مې دا قران خاتمونه په شه سٹارټ دی
خدا شمالي وزیرستان چارواکی وای د میرالی د بڑوخیل سره نږدې 100 کیلومترو کې یو بل میډل سکول ته په سالانه ترقیاتی پروګرام کې د های سکول د درجه ورکولو منځوري ورکړې شوې ده او د بڑوخیل د میډل سکول د اتم جمعات نه پاره شوې زکون کې به په راتلونکو وخت کې کولای شي چې په دغه نږدې های سکول کې خپل نور تعلیم جاری وساتي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون په پېښور کې په اور د 100 کسانو د درملنې لپاره د لومړي سرکاري روغتون پرانستو وکړه لدې وړاندې په سوځیدلي کسان اسلام آباد او یا هم پنجاب ته د علاج لپاره بیول کېدل د دې سرکاري روغتون جوړولو چارې په 2003 زیږدیز کال کې په صوبه کې د متحده مجلس عمل حکومت په دوره کې پیل شوې وې زلان یوسف زی رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوځیدلو دروختون د پرنست په موقع رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت له اول ورځې صوبه کې د هسپتالونو د معیار ښه کولو او د نوې روغتونونو جوړولو لپاره کار پیل کړی دی
یہ پچھلے ہمارے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور آج الحمدللہ یہ فنکشنل ہے آپ کے سامنے ہے
دا زمونږ د تیر حکومت ګام دی او نن د سوځیدلو د روغتون کار پیل کړی دی او ستاسو وړاندې دی په یو وخت پکې یو سل شل ناروغان بستر کې دي شي ډیری نیو کې بکې دي چې په خیبر پختونخوا کې د سوځیدلو روغتون نشته نو نن د الله په فضل د اسانتیا ستاسو مخې ته ده او برابر کار یې پیل کړی دی
تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہ فیسلٹی بنی ہوئی ہے اور پراپر فنکشنل ہے
پیخور کی د سوځیدلو روغتون باندې په 2003 کال کې د متحده مجلس عمل په حکومت کې کار پیل شوی خود فنڈونو د کمښت لوجه د دغه کار په پوره کېدو کې شپاړس کال تیر شول د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله د پرانستې په موقع رسنیو ته وویل چې د دوی تیر حکومت یاد روغتون ته پیسې برابر کړې وي او نږدې ټول کار پرې د تحریک انصاف په حکومت کې شوی دی نو ځکه یې دوی خپل کامیابی بولی
تقریباً ابھی تک 2000 پیشنٹس یہاں پہ ٹریٹ ہوئے ہیں
تروسا پوری دلتا د 2000 ناروغانو درملنه شوی ده شپېته بسترې پکې د سوځیدلو لپاره دی او شپېته د پلاستیک سرجری لپاره د افغانستان لپاره پکې هم موږ د ویډیو کانفرنس اسانتیا برابر کړی ده د ویډیو لاره به د افغانستان پروختونو کې ډاکټرانو ته روزنه ورکول کیږي
کې وو کنیکټډ هونګه وهان پہ هاسپټلز کې سات اور یہیں سے ٹرین کیا جائے گا وهان پہ پلاستیک سرجنز کو جی
رسنیو سره خبرو کې ل وزیر اعلی پیښور کې د بس د منسوبې د پرانستې پښتنه هم شو، خو نوموړي دغه پښتنې ته څه ځواب ورنکړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مارچ په 13مه د بس د منسوبې د پرانستې اعلان کړی وو، خو لا د دغه منسوبې پوره کېدو کې ډیر کار پاتې دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مند په یک غون بازار کې د ټوپکو تماچو څو تنه مرمت کوونکي پاتې دي. دوی وایي په خوای کاروبار خو خوس د بدیل روزګار په لټه کې دي. ویاد بازار کې په 2019 کال کې 14 شیوه چې لاملې د وسلو د مرمت یو شمېر دوکانونه تباه شوي ول. د شنواز ترغزی رپورټ او ورپسې د امجد شاهزاد په غږ یو سندره.
د جولای کال 2019 نو وړاندې په یکاون محمود کې د وړو او لوی وسلو د شلو نه زیات دوکانونه، خو په همدغه میاشت کې په دغه بازار کې یو لوی 14 وشو چې په کله سلو زیات تنان وژل شوی، او د یکاون بازار کې د وسلو دوکانونه مکمل لنګ کړو. د وسلو کاروباریانو هم دغه کاروبار پرېخو او د سبزیانو او یا نورو شیانو کاروبار ته لاس واچو. دا وخت په یکاون کې د وسلو درې مسترخانې دي چې زړی وسلې جوړوي، او خلک ورته یا خو لایسنس دار لکه قانوني تومانچی مرمت له او یا بیا ښکاری چریدار ټوپکونه دغه دوکانونو ته راوړي. جانس خان پرې دی وای چې ډیر ښکاله په یکاون کې تیر کړل او وسلې جوړوي. په خو به کار ډیرو خونن وختونه دی یو عام مزدور برابر دیاړي او یا مزدوري هم نه کیږي.
دغری دکان دلته سي بیا منډه کې مثال خبره ده، څو څو تنځه دکان بیا منډه کې لري نه هغه لیول باندې روزګار ختم شوی دی. کابوس د سیو شهر وړي هغه سرکاري لیول باندې خلک لري نه چې اوس ماشين شول یا بل څه شول بل څه نه هغه سرکاري لیوي ولا دي اقتصادوار دي مثال کې دارو شي کې او شي کې فرق راشي، او نور دلته کلیوال خلک یا چریز وړي یا تمانچه وړي دغه سي لیول باندې خلک شهر وړي کې بهر خلک نه شول.
شهر رحمان هم هر ورځ راځي او د یکاون بازار د لوی سرک په غاره خپل مستریخانه کې کینی هوای چې د متبادل کاروبار په لټون دی، خو که څه داسې هم شروع کوي نو ورسره یا خو پیسې نه وي او یا د متبادل کار تجربه نه وي.
بل څه داسې شته نه چې وی کو لګا دی اړیو سو مونږ د شو کولی چې به چې وو راو او دا هم قصب دی بر دغه روانی بس او روزګار هم بس دلته چې کم خلک موجوده بس یکاون نه لاړل که نه کار مټاو دا هغوی به خرڅول کړو.
محمد رفیق په یکاون بازار کې د وسلو یو مشهور خرڅونکی او اخستونکی و. دی وای چې د خرابو حالاتو او وروستو د 14 لوجې له 500,000 روپو پورې تاوانونه وشو. نو د وسلو کار پرېخه او نن وختونه په یکاون بازار کې د ډوډو په خولو تندور لګولې دی.
سبب بس مارکیټ هم خراب و، حالات هم خراب و، دغه د وجنه بس مزدورین په کې نه ودی د وجنه پرېخه. هغه خو بس یو ورځ به موږ غټلې بیا به میاش به مزګار کې ناستو.
دغه دکاندارانو په وینا چې نن وختونه نوی وسلې خستلو شوق او یا ضرورت ختم شوه، نو که د وسلو کار ته دوام هم ورکی گاک او یا اخستون کی ناراضی نو مجبور دي چې کم بل روزګار شروع کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یا کاون.
Last me dar kare da pasto last me dar kare
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.